تو رئیس جمهور هیچ یک ما ملائکه نیستیم.
تشکر از دوستای عزیز که در این بحث با ما اشتراک داشتند. واصل وصال آمده و برنامه دیگر او براتان پیشکش میکنه. بفرمایید وصال صاحب.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
ستریم شای لازدی رادیو څخه پی او استودیو ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. ولسمشای مانی د تیرې ورځې موټر بم برید لامل نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه ورځ عمومي رخصتي اعلان کړی ده. په روان نیم ساعت کې هڅه کوو په کابل کې د جمهوریت روغتون پر سرک د تیرې ورځې موټر بم برید د مرکشوب لپاره وروستي جزئیات او د دغې پیښې پر څرنګوالي تازه معلومات درکړو. یو شمېر نور مهم خبری مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زما له همکار څخه واورئ.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، احمد تکل یم. د دې ساعت له خبرونو سره په پیل کې پام وکړئ. د خبرونو سرلیکونه ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کابل کې د پرونی حملې په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دې هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران سپاه پاسداران وایي د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت یا داعش ډلې شپارس غړي نیول شوي. بشپړ خبرونه په کابل کې له پرونۍ حملې وروسته افغان حکومت د تیرو څو ورځو د حملو د قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل چې تروریستانو په کابل، ننګرهار، کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمېر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت نن د ویر ورځ اعلانوي او په دې ورځ به په ټول هیواد کې او په بهر کې د هیواد په ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې ملی بیرغ نیم ځوړندوي. په بیان کې همداراز ویل شوی دی چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلانوي. په کابل کې په پرونی حمله کې د افغان چارواکو په وینا 15 نوي کسان وژل شوي دي او شاوخوا یو سلو یو نوي کسان ټپیان دي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پرونی حمله په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد د قاطع اقداماتو غوښتنه کړې. ترامپ په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا حمله غندلې ده او ویلي دي اوس نو باید ټول هیوادونه د طالبانو او د هغو د پټنځایونو پر ضد چې ملاتړ یې کېږي قاطع اقدام وکړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یامامات ویلي په کابل کې د پرونۍ حملې له پلانونکو او تنظیمونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د یونما په خبر پانه کې د هغه له خولې لیکل شوي چې د معتبرو راپورونو پر بنسټ په حمله کې له داسې موټر څخه کار اخیستل شوی چې د امبولانس په ډول رنګ شوی و او د امبولانس ځانګړې علامه هم ورباندې وه چې په زغرده د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د دې حمله په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ کوي مسؤلیت لري چې د طالبانو د تشدد د پای ته رسولو په برخه کې قاطع اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول په یو بیان کې ویل شوی د هغو کسانو په وړاندې چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي یا پناه ورکوي هیڅ ډول زغم نشته. همدارس د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حملې د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. موګیرینی ویلي په یوه اونۍ کې د دریم ځل لپاره افغانستان د وحشتناکو تروریستي حملو هدف ګرځي. د همدارس ویلي چې د ځان او د ټولې اروپایي ټولنې د اوسیدونکو لخوا د قربانیانو له کورنیو او دوستانو سره خواخوږي څرګندوي. د وژل شویو کسانو په مړینه خواشیني ښیي او د ټپیانو د عاجلې روغتیا هیله کوي. لبلې خوا نیوزیلند ویلي د کابل په پرونۍ حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر وژل شوی دی. نیوزیلندي رسنیو نن وویل هاشم سلیمان خیل له خپل انګور سره کابل ته تللی و چې د طالبانو په انتحاري حمله کې ووژل شو. ډاکټر سلیمان خیل د نیوزیلند د مسلمانانو د ټولنې فعال غړی و. لازدی رادیو خبرونه اوري. د فران نوې امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد له خلکو سره ژمنه کړې چې د ډلو او ګروپونو د ګټو لپاره به کار نه کوي او لک تر لګه د ولایت د مرکزی سیمو امنیت به ښه کړي. فضل احمد شیرزاد پرون خبریالانو ته وویل
د فرا ولایت غریب ولسونو ته به ان شاء الله امن راولو، سوکالی به راولو. زما ستاسو سره تعهد دی.
فرا ولایت په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد و. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د فرا خلک د جنایي جرمونو د زیاتوالي او د امنیت د خرابېدو له کبله اندېښمن دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ایران سپاه پاسداران وایي دغه هیواد د دې هیواد د فارس د جنوبي ولایت په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یادایش شپاړس غړي نیول شوي دي. د ایران د انقلابي ځواک په خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې پرون د سپاه د مځکنیو ځواکونو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په جګړه کې د داعش ډلې یو شمېر غړي وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه دوه سخت دریزې تښتیدلي خو وروسته ونیول شول. د جنرال پاکپور له قوله همداراز لیکل شوي چې تورستانو غوښتل د ایران پر سرحدي ښارونو او ټول هیواد حمله وکړي. ملګری ملتونه وایي یو پاکستانی سوله ساتی د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې له لورې وژل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون وویل چې د پاکستانی سوله ساتي وژنه غندي. چارواکي وایي چې پر پاکستانی سوله ساتو پرون لولمبا سیمې ته نږدې حمله وشوه. په دې پیښه کې یو بل سوله ساتی ټپي شو. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د برتانیا له یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت د امریکا د یو ځای کېدو سره لیوالتیا وښیي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي. ټرمپ آی ټي وي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل که دوی ښه معامله وکړه تل دا چانس شته چې موږ بیرته پکې شامل شو. د ښاغلي ټرمپ مرکه نن یک شنبه خپرېږي.
تاسو مرګلا ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. ولسمشر مانی د تیرې ورځې موټر بم برید له امله قربانیانو ته د درنوي په موخه نن ملي ماتم او په کابل کې د دوشنبه په ورځ عمومي رخصتي اعلان کړی ده. په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوي چې په کابل کې د تیرې ورځې موټر بم حمله وروستي جزئیات او د دغه پیښې د سرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. د امنیت روغتیا وزارت وایي د دغه پیښې له امله اوخت مرګجوبله لوړه شوې ده.
نتیجه حادثه ناگوار دیروز متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدن و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در یادسه زخم برداشتن.
دغه حمله پر سرنګوالی مو د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه هم کړی.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپاړس کال کې ته په سلګونو میلیارده ډالر رایه کړي دي ولې افغانې د پاکستان او ایران د ګروګانو نه در ایستلی.
د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو ترڅنګ نور بس د اونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د تیرې ورځې ځانمرګي برید چې په کابل کې ترسره شو له امله اوخت مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه موضوع زما همکار اجمل تورمن تعقیب کړی. د تورمن صاحب مهرباني وروستي جزئیات څه دی په اړه؟
بلې مننه وصال صاحب. لومړی به هم دغه د تلفات په اړه ووایو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمنې سره سم نن په یوې خبري کانفرنس کې وروستي تلفات چې د شنبې د ورځې پیښه کومه چې د یو امبولانس موټر په واسطه باندې موټر بم چاودنه وه او د صدارت څلور لارې څیرمه شوې وه اعلان کړل. دوی وویل چې په دغه پیښه کې 95 کسان وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان وحید مجرو خبری ناس تا اوویل
در نتیجه حادثه ناگوار دیروز واقع در چهارراهی صدارت شهر کابل متاسفانه به تعداد 95 تن از شهروندای ما در یادسه شهید شدند و به تعداد 191 تن دیگه شامل 182 مرد و 9 خانم در حادثه زخم برداشتند.
دغه موټر بم چاودنه چې مسولیت وسلوال او طالبان او پرزان منلې ده د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د ویان مستیال نصرت رحیمی په دې اړه پرون وی خبري غونډه ته ویل چې څلور کس دغه پیخې په تړاو نیول شوی دي او چیرنې ورڅخه روان دي. خو دغه چیرنو نتایج تر اوسه پرې نه دي شریک شوی رسنوی سره او خلکو سره. د افغانستان جمهوریت ریاست د دغه پیخې او دغه شان په کندهار او ننګرهار کې د ورستۍ او پیخو په خبرګون باندې نن ملي ماتم اعلان کړی دی او ویل دي چې د افغانستان بیرغ به د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا پارک باندې په نور دولتي تحصیلات او بهر د افغانستان په نمایندګۍ باندې پرې باندې نیم ځوړن وي. دغه شان سبا یې د یوازې د کابل لپاره رخصتي اعلان کړې ده او بل دوی په ډېره په خپل خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د سه شنبې په ورځ به د قربانیانو په خاطر باندې د ختم قرآن عظیم الشان هم ترسره شي.
بله ډېر زیات مننه تورمن صاحب. کور ودان بیا هم په همدې موضوع ته هم کېږو. دا شپه زما همکار رحمت افغان یو شمېر روغتونونو ته ورغلی دی د دغې پیښې د ټپیانو حالت او وضعیت به وپوښتو چې څنګه دی او ټپیان څومره دي هلته. افغان صاحب ستړي مشی په خیر راغلی خپرونې ته.
هلته نږدې ډېرې ورځ انتحاري حمله شوې ده هغه شخره د جمهوریت روغتون ته. موږ روغتون له رئیس راوګېدلو دغه روغتون ته په زیاته پیمانه زیان اوښتی ده. د دغه روغتون رئیس ارزیابي ته وویل چې شاوخوا 50 میلیونه افغانۍ خساره لیدلې ده. هغه پرمختللي ماشینونه چې په دغه شپخانه کې نصب شوي وو هغه زیانمن شوي دي. شیشې ماتې شوي دي. دفترونه زیانمن شوي دي. دوی وویل چې اوس لپاره دغه روغتون چې ده دغه ټپیان ورته نشته. هغه نورې د ایمرجنسیا د کابل ښار نورو روغتونو ته هغه مریضان ناروغان ټپیان لېږلي دي. نو شفاخانه اوس مهال د دې رغونې کار ورته روان پاکولی. خو د پیښې ځای ته هم لاړو. پیښې ځای ته هم لکه دی چې د روغتون په څېر باندې هلته خلکو کارونه کول. هغه دی دکانونه تختاري ځانونه ورته اوښتي وو همغه یې پاکول. او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه هلته فکرونه بوختي څرنه کي. موږ د هغه روغتون د ایمرجنسي روغتون ته چېرته چې ډېر زیات ټپیان ورول شوي دي هغلته لاړو. خو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه تر څو پورې له د ټپیانو سره موږ وګورو. د یادولو وړ ده چې د جمهوریت روغتون رئیس موږ ته وویل چې د پیښې له پیښې له ځای نه په لومړۍ ورځ یو سلو دېرش ټپیان همدارنګه اته مړي ورتلل شوي وو. دوی ویل چې په دغه پیښه کې د موږ اته کسانو کارکوونکو ته هم سطحي ټپیان شوي دي. دوی ویل چې د اوس لپاره هغه ټپیان چې راوړل شوي وو هغه د کابل ښار بېلابېلو روغتونو ته انتقال شوي دي.
بله ډېره مننه افغان صاحب. که راته ووایې تاسو خو سیمه له نږدې ولیدله د دغه موټر بم له امله څومره لرې ځایونه تخریب شوي دي او دغه ځایونه څومره وران شوي ویجاړ شوي دي؟
ولاز خپل د ساحې کې ولاړ یم. تاسو غواړم درکړم دغه ساحه د کورنۍ چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ چې اوس اوس چې دغه وزارت پېژندتونه کار کوي. دغلته زیاتې ودانۍ دي. هم هوټلونه دي. انصاف هوټل د شاوخوا نور دکانونه دي. خطیه چېګانې دي. همدارنګه دکانونه دي. یعنې چې کله زه دې ته ګورم هغې ته احساس کوم چې په دغه پیښه کې به په هغه چې شاوخوا سیمه کې انسانانو یو هم نیرو پاتې شي هر څه په بل مخ اوښتي دي. دکانونه شیشې ماتې دي. کړکۍ ماتې دي. هغه کوم د کورې چې د دکانو کړی ده هغه په بشپړه توګه له منځه تللي. دروازې نشته. یعنې داسې یو خرابې ته ورته بڼې پیدا کړې دي. سیمې شاوخوا د کابل ولایت ورته پروت دغه ترندي کابل ولایت سره شاوخوا دغلته عکسخانې دي. د ټولو مکمل شیشې ماتې دي. یعنې داسې انسان تصویرولی شي چې دغلته یوه ډېره قوي سونامي راغلې. یعنې ساودن نه وروسته حالات بیخي بل ډول دي. ویرانه ورانه بدله شوې ده. هغه چې انتحاري حمله شوې هلته تقریبا ډېره ژوره کنده کیندل شوې ده چې شاروالي کارکوونکي اخته دي. لګیږي چې څو هغه ته دغه کې.
بله بله ډیره زیاته مننه افغان سپ کور ودان ډیره زیاته مننه کوم خپل همکار رحمت افغان نه چې له سیمې څخه معلومات موږ سره شریک کړل چرته چې 13 ورځ موټر بم چاودنه وشو او سلګونو کسانو ته پکې مرګ شو بل واوخته. زما همکار د همدې موضوع په اړه د پوزي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې څنګه کېدای شي د پرونی حمله په سیر د خونړیو پیخه پیخو مخه البته ونیول شي.
نپرین په هغو ټولو خلکو چې په تېر شپاړس کاله کې دا په سلګونو میلیارده ډالر رایه کړي دي ولې افغانې د پاکستان او ایران د ګروګانو نه ده رایستلی. موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پېښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرض ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو کې خپلې عزتې ویني د هغو سره د یو دقیق او قوي پیسلہ باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي. هغه څه چې مشکلات موږ درو هغه دغه دي چې موږ د همدغو هیوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګیروګان در.
بلې تدبیر صاحب او بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې په افغان جګړه کې د ګوندوی هیوادونو چې تاسو یې نمونه واخیستل د دوی د مداخله په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوی دی خو پښتنه دلته رامنځته کیږي چې بلاخره څنګه کېدای شي افغان حکومت ته څه کول پکار دی چې د دغه سي خونړیو پیښو درامنځته کیدو مخنیوي وکړي او یا د اقل ولسته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورئ د افغانستان دولت لطیری د څلويخ کلنې غنی جنہ هغه تجربه چې موږ لرو کله هم چې په افغانستان کې د سولې غښوي دا کله هم چې په افغانستان کې د افغانانو د یو ځای کېدو او د ناورز نه د خلاصون غښوي دا هغه پروسې ښکار شوی دی د افغانستان د ګاونډیانو لخوا او یاد نړیوال لوبغاړو لخوا. موږ بې کچې په یو ډېر بې ساري کچې د افغانستان کې د پردیو د عمالو د موجودیت او د هغو په قدرت کې د موجودیت شاهدان یو تر څو پورې چې د دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنه کړل شي د هغو په ضد باندې اقدامات ونه شي او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو په ضد اقدامات ونه شي موږ به همیشه د همدغه سپېخو شاهدان واوسو.
بلې او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړي شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې داخل دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي نو فکر کوي چې د دوی په وړاندې دي اوس هم اقدام نه کیږي نو څه فکر کوي چې کله باید د دوی پر وړاندې اقدام وشي؟
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو د ځای پر د ګټو قرباني نه شي چې تسلیح کار کوي قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهیږي او یا د تیرو جګړو تجربه لري له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه تر خپل افغانانو زیات واکداران دي هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري ونه کړي زه د سپیکر کوم چې افغانان به د یوې پاژې په خواب لاړ شي.
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیر او چې زما همکار حدیث پردې سره په کابل کې د تیر ورځې موټر بم بریت په اړه خبرې او سرګندونه لرلې. اوس هم د کابل چاپ ورسپانې کابل چاپ ورسپانو هم تر ډیره د کابل پرونی موټر بم بریت کتنه کړې ده. دغه ورسپانو مهم ټکي زما همکار حمید مومند راټول کړی دی.
په کابل کې خبرېدونکو رسپانو نن تر ډېره په پلازمینه کې د 13 ورځې په خونړۍ موټر بم حمله کې د درنې مرګ ژوبلې او په دې اړه په نړیواله کچه په پورته شو غبرګونونو بحثونه کړي دي. دنیا ورسپانه خپل سرلیکنه کې د کابل پرونی حمله ته په اشاره چې پکې 95 کسان ووژل شول او له 150 څخه زیات ټپیان شول لیکلي دي چې د پلازمینه په ګډون په ټول هیواد کې امنیتي حالت خورا ترنګلې شوی دی. رسپانه وړاندې دا پښتنه کړې چې په کابل، ننګرهار، قندهار، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د دغو بګنونکو حملو عوامل څه کېدای شي. آیا د ملي وحدت حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی؟ آیا پاکستان، امریکا او افغان حکومت ته د روسي فشارونو سبق ورکوي؟ رسپانه لیکي که څه هم د اکثره دغو حملو تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس ښودلې کېږي خو د ملي وحدت حکومت مشران باید پوه شي چې ولستدي مسؤل دي نه پاکستان او امریکا. نو پکار ده چې دوی د ولس د ساتنې او ارامتیا لپاره جدي اقدامات وکړي او ولس له دغه شان د سړکونو په سر له مظلومانه وژلو وژغوري. مسیر ورځپاڼې پرونی حمله او پکې درنه مرګ ژوبله د وحشتونو نوې سپه بللې او لیکلې ده چې افغانستان له پخوا راهیسې د پردې جګړې په اور کې سوځي، خو د ملي وحدت حکومت افغانستان لا زیات د جګړې وحشت او وژنو لور ته یوړلو. ورځپاڼې لیکلې ده په داسې حال کې چې ولس ژاړي، خپلو اولادونو په سوځېدلو او ټوټه ټوټه جسدونو خاورې اړوي، خو ارګ یا له نور سره په چنو بوخت دی او یا هم د تدارکاتو کمیټې په غونډو بوخت دی. ورځپاڼې په هیواد کې موجوده حالت د اندېښنې وړ بللی او لیکلې ده چې یو څوک باید د دې حالت په اړه ځواب ووایي. افغانانو ته پکار ده چې نور نو سره یو شي او دغو وحشتونو ته د پای ټکی کېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د پرونی حملې یو لامل د هیواد د استخباراتي او کشفي ادارو کمزوري بللې او لیکلې ده چې دغه ادارې د ترهګریزو فعالیتونو په وړاندې پاتې راغلي دي. ورځپاڼه لیکي چې یوازې د افغان حکومت استخباراتي او کشفي ادارې نه، بلکې د ناټو او امریکا استخباراتي ادارې هم فعاله دي، خو بیا هم وسلوال د دوی د کمزورۍ نه په ګټې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. ورځپاڼې وړاندې سپارښتنه کړې ده چې د ټولو کورنیو استخباراتي او کشفي ادارو په تشکیلاتو دې له سره غور وشي او مسؤول چارواکي باید ځواب ووایي. ویسه ورځپاڼې بیا په خپل سر لیکنه کې د پرونی حملې په اړه د خپل بحث په پیل کې کابل مخاطب کړي او پوښتلې ده چې کابل وایي چې د چا سپیره نظر وخوړي. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې کابل بیا په وینو سور شو، بیا په کې وړوکې قیامت جوړ شو. د کانتینینټل هوټل د ویر ټغر لا ټول نه و چې پرون د موټر بم چاودنې په سلګونو کورنۍ بیا ویرجنې کړې. ورځپاڼې وړاندې په هیواد کې د موجوده حالت پړه پر حکومت اچولې او لیکلې ده چې دا د افغان چارواکو بې کفایتي ده چې نن افغانان بیا پرې کوي. ورځپاڼه لیکي کله چارواکو سره د ولس فکر وي نو همدا نن دې بیړنی حالت اعلان کړي او له موجوده حالته د وتلو په لارو چارو دې غور وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سر لیکنه کې لیکلې ده چې په تلو تلو کې د هیواد امنیتي حالت لا پسې خراب شوی او پیچله شوی دی او طالبان او داعشان په پلازمینه کې په لسهاو بېګناه خلک وژني. ورځپاڼه لیکي چې په پرونۍ پیښه کې له درنې مرګ ژوبلې وروسته یو زیات شمېر کورنۍ د ویر په ټغر ناستې وې او دا ځکه چې عزیزان یې په دغه چاودنه کې وژل شوي وو. ورځپاڼې وړاندې لیکلې ده چې د حالاتو په پام کې ساتلو سره خلک د ولسمشر او د هغې د کابینې د استعفا غوښتنه کوي، ځکه د ورځپاڼې په وینا دا کار به موجوده ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې تاسو کولی شئ په همدې صفه واورئ. بیا هم یو امنیتي موضوع درنو اوریدونکو، د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په دغه هیواد کې د غوس ملاتړ ماموریت د اړیکو او ارتباطاتو مسؤول توماس ګریسبیک سره مرکه لرو. دغه مرکه زما همکار ایمل سنجیده له نوموړي سره کړې ده.
Have your perspective on the situation of overall security situation in Afghanistan.
غوړم د روان امنیتی وضعیت په اړه تاسو نظر ولرو. امنیتی وضعیت نه یوازې په کابل بلکې په ټول افغانستان کې خراب شوې دی. تاسو یې دلیل په څه کې وینئ؟
Why it is getting tougher and very bad.
We have the strongest feelings of condolence to the people
مونگ دغو پیخو پا انٹر کانٹیننٹل حملے او د تیر ورزی پیخی اغزمن کردیو او لافغانانو سره غم رازی شریکو. د تیر ورزی حملے یو زل بیا او خود چه دا افغانستان دخمانان لهر دول ارزختونو پا نظر کلنی ولو چخپرتا ملکی خلق هدف گرزوی او وجنیه او دغا ظالمان اعمالو تا دوام ورکوی. افغان حکومت او افغان امنیتی او دفاعی زواکونا پا دی حد سکیدی چه دخپلو خلقو امنیت تینگا ورچخ دفاع وکدی او د داشان حملو زواب پزر ورتیا مسلکی ډول ورکړي. مونږ له دوی سره یو د قربانیانو له کورنیو سره همدردی لرو او هڅه کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
افغانان به تیره بیا د کابل اوسیدونکو په افغان حکومت انتقاد کوي، وایي چې حکومت یوازې د تسلیت او همشریکۍ په پیغامونه بوخت دی. د یو حکومت مسؤلیت د خپلو وګړو ساتنه ده، خو حکومت په دې برخه کې کمزوری دی او په دې برخه کې کمزور اجراءات کړي. ستاسو په نظر حکومت کمزور دی او وړتیا نه لري؟ که د حکومت چارواکو ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې ستونزو سبب شوی دی.
Between the politicians within the government, what is your perspective on that?
Our mission here is to support
په افغانستان کې زموږ ماموریت د ملي وحدت حکومت څخه ملاتړ دی او دا چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته روزنه او زده کړې ورکړو موږ دې کار ته دوام ورکوو تر هغې چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي.
تاسې وویل چې ستاسې ماموریت د افغان ځواکونو روزنه او ورش څخه ملاتړ دی، خو لیدل کېږي چې دوی په خپلو چارو کې کمزور دي او په وړاندې یې وسلوال مخالفین همغږي لري او فعالیتونه کوي. دوی پلان شوې حملې کوي لکه پر انترکانتینټل هوټل حمله او د کورنیو چارو وزارت پخوانۍ ودانۍ ته نږدې د تېرې ورځې حمله، په غزنی او کندهار کې د وسلوالو حملې. هره ورځ دا حملې خلک وژني او حکومت یې په مهارولو نه دی توانېدلی. آیا تاسو بیا هم د داسې حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي؟
زه په دې اړه اندېښنې درکوم او د توجیه وړ دي، ولې زموږ ماموریت اجازه نه ورکوي چې د کورنیو موضوعاتو په اړه خبرې وکړم، بلکې زموږ وظیفه د وړتیاوو جوړول او د یو سالم چاپېریال رامنځته کول دي تر څو افغانان د ښه ژوندانه شاهدان وي.
آیا تاسو فکر نه کوئ چې ستاسو هڅې د هیڅ وړ ښکاره نتیجه نه لري؟
مونږ له افغان حکومت سره کار کوو، له دفاعي ځواکونو سره کار کوو تر څو امنیت ټینګ شي او په افغانستان کې د طالبانو لپاره پناه ځایونه نه وي تر څو طالبان مجبور شي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
دا پیغام د تیرو اولس کالونو راهیسې تکراریږي چې طالبان دې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، خو په مقابل کې طالبان ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او ډیر په همغږۍ کار کوي. تر هغه چې خلک څومره طالبان پیژني وایي دوی د ورته حملو وړتیا نه لري. تاسو فکر نه کوئ چې د داسې حملو تر شا استخباراتي بنسټونه دي؟
دا پوښتنه زما د کاري چاپېریال اړوند نه ده او نشم کولی په دې اړه ډېرې خبرې وکړم، خو دا ویلی شم چې طالبان د جګړې په ډګر کې نه کامیابیږي او دوی باید دغه وحشیانه کړنې بس کړي او د ملکي خلکو له وژنو لاس واخلي. طالبانو ته به اجازه ورنه کړل شي چې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. په 2018 کال کې دوی لاسته راوړنې نه لرلې او په 2013 کال کې به هم لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د غوث ملاتړ ماموریت د اړیکو له مسؤول توماس کریسویک سره مرکه اورېده او هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. نور مهم مسایل هم لرو.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زینرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په هیواد کې د روسي نامنیو او پر لپسې چاودنو په اړه اندېښنه لري. دغه خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی. ښاغلی پسرلی وایي چې وضعیت دغه شان دوام وکړي زیات شمیر پانګوال به له افغانستان خپلې پانګې وباسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت نه غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. د تیرونې د یک شمې پښپا پر انټر کانتیننټل هوټل په بریټ کې یو شمیر پانګوال او د کامیر هوایي شرکت یو شمیر پیلوټان ووژل شول او دغه هوټل ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان ورسید. او تیر ورځ هم د کابل صدرات څلور لارې ته څیرمه په موټر بم چاودنه کې خصوصي سکتور ته په پراخه کچه د وختو زیانونو خبره کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سږکال د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په 1499 لمریز کال کې د افغانستان په کچه 10.6 ټنه د زعفرانو حاصلات لاسته راغلي چې د تیر کال په پرتله 30% زیاتوالی ښیي. ښاغلی رستمی وایي مخکې تر دې اټکل دا و چې سږکال د افغانستان په کچه د زعفرانو حاصلات 6 ټنه وي. نوموړی زیاتوي چې افغان بزګرانو له دې درکه 13 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1500 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنې منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1050 او 1 لیتر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 25 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 600 افغانۍ.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. یو ځل بیا په مخکړه د مهمو خبرونو لنډیسته.
سلام وړاندې کوم، احمد تکلم دی خبرونو لنډی سره. په کابل کې له پرونی حمله وروسته افغان حکومت د تیرو څو ورځو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د پرونی حمله په اړه په غبرګون کې د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د طالبانو پر ضد قاطع اقدام غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو ویلي په کابل کې د پرونی حمله له پلانونکو سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته ودرول شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی د کابل د پرونی حمله د قربانیانو له خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې. نیوزیلند وایي د کابل په پرونی حمله کې د دغه هیواد یو افغان الاصله ډاکټر هاشم سلیمان خیل هم وژل شوی دی. د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي د دې هیواد د فارس په جنوبي ولایت کې په یوه نښته کې د دې ځواک 3 سرتیري وژل شوي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 غړي نیول شوي دي. ملګري ملتونه وایي یو پاکستانی 16 ساعتی د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پاریس له اقلیمي تړون سره به یوازې هغه وخت د امریکا د یو ځای کېدو سره لیوال شي چې د دې تړون په اوسني حالت کې لوی بدلونونه راشي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. د دې سات خبری برخه هم دومره وه. حدیث پردې سټوډیو ته راغله او تاسو ته نور بس ته 19 پروګرام وړاندې کوي. که غواړئ په دغه خبرونه کې تاسو هم برخه واخلئ په 0922255 او په 0994040 شمیرو باندې اړیکه ونیسئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت ونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه د نیم سات په مخه درته ز محمد حدیث پرده استرامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د خبرونې موضوع مو دا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله هغه مېرمنې چې مشکل سره مخ دي او مراجعه کوي له دوی سره دوه ګونی چلند کېږي. په همدې رابطه بحث کوو، ستاسو نظریات هم راخلو. په خبرونه کې مدافع وکیل خالد نجیب هم را سره د ټلیفون په لیکشته او د لوی څرنوالی ویاندوی هم را خلو او د همدې موضوع په اړه ورسره غږیږو. تاسو ته ټلیفون شمیرې تکرارم: 0922 555 0999 40 40. دا مو د ټلیفون شمیرې دي، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. مدافع وکیل او د ارتقای ظرفیت د موسسه حقوقی سلاکار خالد نجیب را سره همدا مهال د ټلیفون په لیکه وصل شوی او له دوی څخه به دا پوښتو. نجیب صاحب، خبرونه ته خرغلی، غوښتل می پوښتنه دا وکم چې معمولا تاسو ته قضایا مراجعه کیږي او د عدلي او قضایي ارګانونو کې د مرمنو سره د دوی قضیو ته د رسیدګۍ پر اړه باندې د دوګونی چلند په اړه شکایتونه موجود دي. تاسو کولای شئ خپل د سترګولیدلې حال او خپل تجربه لمن سره شریک کی مهرباني وکي.
له سلام په وړاندې کول سره د ازادي راډیو ټول او ریډم کوته پر دې څه زمونږه سره کوم امات مونږ راټول کړی دي او کوم کاږي چې مونږ ته راغلي هغه په یعنی مونږ معمولا د خوشنات برخه کې کار کړو او د سوزو د توتريخوالي په برخونو کې برخه کې مونږ د خپل همتنان سره په تماس یو. هغه یو مورد دی چې د طلاق او تحقیق په هکله کله چې یوه میرمن تحریک په لاسلي او یا هم هغه خاوند طلاقوي سرنوشت ډیر نامعلومه ده، سرنوشت ډیر ورک ده، او هیڅ دونه عدلي او قضایي مراجع دې سره کوم ډول مرسته نه کوي. پاکستان مواردو کې که چېرته طلاق واقع شي او یا هم تفریق، نو کوشش کېږي چې دغه شخړه د دوی خپلې خواته بوځي. او ښه ته وایي چې ښه وخت کې چې د مېرمنې خپل تفریق په سبب د عیب غواړي یا په سبب د ضرر غواړي یا په سبب د نفقه غواړي، نو ته خیر دومره پیسې هم باید ورکړي. نو دلته ښځه ځان بېچاره ساتي او هغې سره خو یعنی د مالي له وجې نه حمایه کېږي یا سپورټ نه اوسېږي، نو دا ډېر یو لویه او غټه ستونزه ده چې یوه ښځه د خپل د طلاق او د تفریق په هکله یعنی د سرنوشت اصلا نامعلومه شي، که طلاق وشي مرحلو ته نه رسېږي، خزانه د اولادو ته نه رسېږي، او دا باید کلونه کلونه منډې وهي تر څو د خپل حق لاسرسی پیدا کړي.
او بله نجیب صاحب بخی ستاسو خبرې مې قطع کړې. تاسو د طلاق او د تفریق خبره وکړه او دا مو وویل چې دغه ډول مېرمنې چې له دې ستونزې سره مخ دي کلونه کلونه د دوی ستونزې همداسې دوام مومي او څوک ورته رسیدګي نه کوي، تاسو څه پیدا کړي؟ اصلي دلیل په څه کې ګورئ؟ ولې په عدلي او قضایي بنسټونو کې په دې شکل ورسره چلند کیږي؟
خو یعنی د هغې نظر خو موږ قضاوت کوو چې دا به څه دلیل وي، اما اکثرا لیدل کېږي چې دوه ګونی چلند ورسره کېږي. یعنی شکایت د یو نارینه څخه کېږي او په عدلي او قضایي مراجعو کې اکثرا نارینه ورسره ده، نو یعنی داسې برداشت ما خپل دا ده چې طرف واقع کېږي او وایي چې هلته یو نارینه ده او دا یوه ښځه ده، یعنی شاید داری هم دا اوسیږي چې دغه عرف به ادامه پیدا کړي، اما د دې نه زه ته فکر نه کېږي. دلته یوه ښځه ده، متضرره ده، ضرر لیدلی ده او هغه خپل سرنوشت تعینوي. نو زما په نظر یعنی دغه طرف واقعېدل شاید ډېر شخصي فکر شاید ډېر دلته رول ولري.
بله، او څومره دغه کار د دې باعث شوی چې په یو شکل هغوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي، یعنی عمدتاً په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې او دا چې د دوی ستونزو ته په وخت رسیدګي نه کیږي، څومره د دې باعث شوی چې هغوی چې تاوتریخوالی کوي هغوی ته په یو شکل انګیزه ورکړل شي؟
جرایم او د تاوتریخوالي اعمار لوړېږي، دا یوه لویه انګېزه ده. قانون کې چې پل شي، په قانون کې داسې ویل شوي دي چې د خشونت یا د تاوتریخوالي هېڅکله یعنی جرمې عفو نه لري، بخشش نه لري. یعنی که څوک د ښځې سره د تاوتریخوالي په تور محکمې ته حاضر شي او یا هم د هغه قضیه رسمي شي، نو هغه هېڅ ګونه تخفیف نشته د هغه په مجازات کې. اکثر په محاکمو کې ورسره مرسته نه کېږي. مثلا یوه ښځه ده که د خپل که د خپل خاوند نه ده شکایت کوي یا عریضه کوي، محکمې خو نه ورته زموږ څو قضي د پېښه ته د خپل خاوند پیدا کړ. اگر بېچاره ښځه د خپل خاوند کوم ځای نه پیدا کړي، قدرت تاسو سره ده، یعنی پولیس تاسو سره ده، جلب له تاسو سره ده، دغه سره د نه هانډول یا د نه همکاري علتونه هم دي چې یوه ښځه هېڅکله زړه نه کوي چې د خپل د حق غوښتونکي شي. او همدارنګه هغه بې وسې ده، هغه چې خپل د مېړه د پیدا کېدو وس هغې درلودو نو هغې به ولې شکایت کوو؟ همدارنګه ډېر ځیر نور موارد دي چې کله د دوی مثلا طلاق اخلي یا تفریق واقع کېږي، اولاد ترې نه اخلي، چې دوه کلنې درې کلنې قانون په نظر کې نه نیسي. هغه خزانت حق ته زموږ د مور ده، هغه نفقه چې باید پلار په مدد که چېرته هلۍ لس کلو لپاره، که چېرته هلکې دوه کلو لپاره، د پلار مجبور مکلف ده چې نفقه ورته ورکړي، همدارنګه د مور مهر ورته ورکړي، که به بعد د هغه نه طلاق واقع کېږي هم واقع شي. اما دغه مسایل هېڅ نظر کې نه نیول کېږي. ماشومان ډېر په واړه سن کې د میندو نه اخیستل کېږي، او همدارنګه ښځې بې سرنوشته چې د هغې ته یعنی لفظي طلاق ورکول کېږي، اما په محاکمو کې یا په رسمي اداراتو کې د هغې طلاق تک نه ده چې هغه خپل ژوند جوړ کړي، هغه د خپل آیندې باره کې فکر وکړي.
بله، او دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه عمدتاً په کم بنسټ کې په محاکمو کې زیاته او سرنوالۍ کې دا مشکل جدي ده، تاسو ته د کوم ارګان نه زیات یعنی قضایاوې چې راجع شوي دي شکایتونه موجود دي؟
شکایتونه خو اولی مرحله نه عین د پولیسو نه شکایت یعنی موږ ته ثابت شکایتونه موږ ته راغلي دي چې کله یو څه ځای ته خپل د حق ساتلو لپاره دا شکایت کوي او دا یو مرضی ته درته وایي چې خیر که دا قضیه دې وسپلله نو دا به ستا ډېر وخت ځای کړي دا به دا دا ډېر خطرونه درته وړاندې کړي نو رښتیا هم همدا ده چې دا قضیه یعنی یا تحمل کړي او یا ورپسې ونه ګرځي او یا دا چې بیا خلک د دې لپاره چې دا قضیه یعنی ډېر وخت دربرونه نیسي کلونه کلونه یا میاشتې پې تېرې نیسي اما دغه قضیه د رسمي حق نه اخلي دا یو قومي جرګې ته سپاري چې قومي جرګې عدالت نه ترسره کوي صلح کوي د دوه قومونو د دوه کورنیو یا د ښځو د ملت تر منځ د شخړې باره کې هغه صلح راولي اماده چې بدلی بله ښځه ګرځي اماده چې بدلی یعنی نور ناروا او غیر قانوني کارونه کوي عدالت نه ترسره کوي یعنی جزا یو نفر جرمي عمل یو نفر ترسره کوي جزا یې بل نفر کوي اماده چې عدالت نه ترسره کوي اماده په یو نه صلح کوي د دې لپاره چې وخت لنډ او وخت نه ضایع کیږي شاید د نور فساد مخه ونیسي نو دا متاسفانه ستونزه د تاسو د پوښتنو په جواب په مشخصه نه وایم چې ستونزه په ټولو اداراتو کې نشته داسې کوم خاص یو نهاد نه دی یو نهاد موږ مشکل لري
بلې او نجیب صاحب روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو په کافي اندازه مشکلات ته اشاره وکړه خپل میرمنې په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري دوی خپل ولې په یو تعداد مواردو کې خپل غږ نه پورته کوي که د مثال په توګه یادونه وکړو چې انداز موږ خبرونه چې معمولا همدغه مسلې ته ځانګړې شوی چې که میرمنې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزو سره مخ کیږي نو مراجعه دیو کی خپل مشکل دی دلته وای په یو شکل به تعقیب شي تر عدلی او قضایی بنسټونو په دې برخه کې د مرمنو رول څومره خپل ولې غک نه پورته کیوم د دلیل په څک ګوري
د دې مرمنو زمونږ ماشاءالله دومره با همت مرمنو دي دومره قوي مرمنو دي چې خپل قضیه حتی لکه مدافع وکیل غوندې دي هر څه بلد دي یعنی په مشورو کې په لار پیږي تو توانمند څه څه هم سره یعنی د دې قضیه مې سره شته چې دغه خپل قضیه خپل حل کړی دی او همدارنګ د دې دواړو پوهې خواندانې دي نو دا خبره هم نسبی ده بعض څه دی آگاهي نه لري دې چې تا کچې آگاهي پیدا شي او د خپل دې یعنی ته د څه په دې دغه مرجع کما سره کومک ونه کړ او یا ماته خدمت ونه کړ اوس خوشبختانه د 23 کې په 23 کې راځنه شمیره دي اکثره څه د شمیره سره تماس کیږي مثلا یو څه چې د خپل د حقوقي قضیې د مختارولو لپاره موږ سره په تماس کې شوه وایي چې زه خو دومره پیسې نه لرم ما نه یو نیم لک روپۍ غواړي زه مشخصه نه کړه چې کوم ارګان وو دلته بیا د مشاورین لخوا ورته وویل شو چې دا زموږ او تاسې یعنې عملمنفعه خدمات دي دا رایگان دي مجاني دي څو حق نه لري چې انا پیسې وغواړي چې دا کار د دومره پیسو مقابل کې کوم حقوقي مشوره مو ته وایي چې نو حقوقي مشوره به په ځان باندې پیاده کړي او به ګورې چې نتیجې څه کیږي یعنی اکثره څنګه موږ آگاهي نه لري چې چیرته باید خپل غږ اوچت کړي او چا د خپل مشکل شریک کړي یا مثلا بېرته موږ مرضې ته ورسي ورته وایي چې دا زما مسلم حق دی او زه د دې حق د اخیستو لپاره مجبوره نه یم چاته پیسې ورکړم دا زما حق دی باید قانوني فیصله زما په حق کې شي
بله خالده نجیب مدافع وکیله له تاسو ډېره زیاته مننه چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې د میرمنو د موجوده ستونزې او یادا چې د دوی قضایاو ته په خپل وخت رسیدنه نه کیږي په دې رابطه مو خپل نظر او تجربه لوریدونکو سره شریک کړي قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او کوم مشخصې د سې قضیه سره مخ شوی یاستئ نو را سره شریک کړئ د ټلیفون شمیرې مو دی 0922 55 0994 تاسو هم کولای شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ اوس یو لنډه دمه راخلو له دمه وروسته به اوریدونکو ته ورکو
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org
اوریدونکو به هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی اوس که اوریدونکو تاسو هم کولای شئ خپل نظر سره شریک کړئ که کوم اوریدونکو را سره وصل وي دوی به راوخلو فکر کوم تر څو چې اوریدونکو وصل کیږي په عدلی او قضایی بنسټونو کې د فساد او یادا چې په مجموعي توګه قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي د ترابطه باندې راپورونه شته دي په مشخصه توګه د میرمنو پر رابطه باندې چې د دوی قضیه ته رسیدنه کې انتقادونه موجود دي خو ورزوی اوریدونکو را سره وصل شوی دوی برا واخلو بل سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کنی ولې بلې سلام اگر صدای ما را مشنوین خلو دوی سره مو اړیکه پرې شوه فکر کوم په ټلیفوني اړیکو کې څه ستونزه شته ده یو بل اوریدونکو لرو سلام سړی مشه خبرونه ته خراغلی
بله سلام آقای پردیس سلام بر شما و به میمان محترم تان سلام تقدیم میکنم
علیکم سلام
باشم زرغونه هستم از بربند
خوش آمدین به برنامه زرغونه جان بفرماین امی صدای رادیو تان کم بکنین که صدای شما را درست نداریم خیر دوی سره مو اړیکه پریشوا قدر من اوریدون کو تاسو چکل زنگ وهی نو یو بهتره موقعیت انتخاب کی تر سو مو غږ مونږ هم په سم شکل وورو او انعکاس مونږ کی بلې یو بل تماس لرو لدوی سره بوخه کیو سلام ستړي مشي بلې سلام کز مونږ غاوري مهرباني وکي
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی مننه د ټلیفون رادیو आवाज دی بند ک چې आवाज دی نکاس کی رادیو دی بند ک
هلو
استا سوغنګ موږ لرو رادیو هم بند کای خ ورزوی وبل تماس اخلو او ریدونکو موقعیت سم انتخاب کی او کله چې تماس نیسین رادیو مو بند کای چې بلې خ له دوی سره مو مړی ک پریشوا فکر کوم له دوی ټلیفوني اړیکه کوم څه ستونزه شته په هر حال لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل چې د لوی څارنوالۍ ویان سره هم غږیږو هغه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی جمشید رسولی رسولی صاحب به برنامه خوش آمدین
سلامت باشین ما همچنان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای نهایت عزیزتان و مردم شریف افغانستان
تشکر رسولی صاحب د ابتدای برنامه یکی از وکیل مدافع را با خود داشتیم در مورد قضیه مختلف که به ارگان عدلی و قضایی مراجعه شده و در رابطه امو تجارب خود را شریک ساختن که هنوز هم مشکلات وجود داره و مشخصا در رابطه به می قضیه طلاق و تفریق وقتی که خانم مراجعه میکنه به ارگان عدلی و قضایی به یک شکلی که لازم است و مومیاد قانونی برشتین شده دمو زمان معینش رسیدگی نمیشه و از این ناحیه نگرانای خود داشتن بفرمایین رسولی صاحب
بازم تشکر در ابتدای صحبت میخوایم که برای شهدای حادثه روز گذشته از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس استدعا بکنم برای مریضان همچنان شفای عاجل و برای بازمانده ها صبر جمیل در پیوند به آنچه که شما صحبت کردین ما میخوایم یک اندازه بیشتر صحبت شوه به خاطر ای که صلاحیت های ادارات مشخص شوه ما میتونیم که صحبت های خود درست با مو مرجش سوالات خود راجع بسازیم لوی سارنوالی افغانستان که با در نظرداشت ماده 134 قانون اساسی وظیفیش تحقیق قضایای جرمی دانسته شده آن اده از قضایای خانم ها یا زن ها که ارتباط ناشی از جرایم خشونت های خانوادگی می باشد او قضایا بر می گرده صلاحیت رسیدگیش به اداره لوی سارنوالی که لوی سارنوالی افغانستان در امر رسیدگی به قضایا با دقت تمام اجراءات داشته و ما همیشه از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و سایر وسایلی که در اختیار ما قرار داشته از اجراءات ما بر مردم افغانستان و سایر همکارا اطلاع رسانی کردیم. بحث طلاق و تفریق بحث حقوقی هست. ارتباط میگره به حقوق ادارات حقوقی و بحث محاکم خانوادگی و محاکم مدنی که اداره لوی سارنوالی هم مسیر اجراءاتش نسبت به این قضایا مختلف هست و هم صلاحیت رسیدگی در قبال این قضایا رو نداره. گاه گاهی که قضایای از طرف مراجع مختلف به اداره سارنوالی ارسال میشه که گویا خشونت خانوادگی هست زمانی که تحقیق از طرف همکارای ما تکمیل میشه و همکارای ما به این نتیجه میرسن که اصلی و منشی از این بحث یک بحث حقوقی هست، جرایم ناشی از خشونت علیه زنان در قبال این قضیه متصور نیست، این دوسیه را معاول میکنن به ادارات حقوقی. بحث طلاق و تفریق بهتر است از محاکم افغانستان و از اداره حقوق که مربوط به
بله
عدلیه میشه صحبت شود.
بله رسولی صاحب ببخشین گپای شما را قطع کردم. بحث اصلا بحث ازی است که در ارگان های عدلی و قضایی برالاوی قضیه طلاق و تفریق در کل اگر شکایت ها بری موجود است که به قضایای معمولا خشونت علیه زن به مومیاد قانونیش رسیدگی نمیشه و از پلیس گرفته تا به که سارنوالی هم طبعا مسئولیت و مکلفه خود داره به محاکم، یعنی در تمام موارد مشکلات و یا به یک شکل تشویش ها موجود است.
من در ابتدا باشم تاکید میکنم به این که صدای من درست اگر از طریق شما درست بر مردم نمیرسه یا تکتگی میداشته باشه به نسبت نیست که یک سرماخوردگی آید آلمان شده. اما در ارتباط به این مسئله توار شما باید عرض بکنم که چند روز قبل اداره لوی سارنوالی اعلان داشت که هیچ قضیه خناشی از خشونت علیه زنان نیست که در اداره لوی سارنوالی بر از اون مسیر قانونی داده نشده باشه و در شرایط قانونی بر از اون رسیدگی صورت نگرفته باشه. من کاملا ادعایی که در قبال این موضوعات وجود داشته باشه رد میکنیم، نه تنها رد میکنیم بلکه فرصت میدیم برامو دوستا و همکارا که از هر طریقی که اونا قناعتشان فراهم میشه ما در خدمتشان قرار داریم، اسناد بخواهند، موارد مشخص در بخواهند، برشان در اختیارشان قرار خواهیم داد که قضایا به شکل همه جانبیش در موقع و موعد قانونیش رسیدگی به صورت گرفته. دفاع و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندای کشور در کنار از اینکه رسیدگی به قضایای جرمی وظیفه ماست، این مسئله هم از جمله مسائل اساسی است که ما او را به عنوان وظیفه مهم خود میدانیم. با درک مسئولیت اداره لوی سارنوالی اولویت داده بر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان. نه تنها ما در قسمت رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان کوشش کردیم که سرعت به خرج بدیم، ساختارا و افراد ما را آماده بسازیم که به موقع برای قضای رسیدگی صورت بگیره، افراد و اشخاص متخصص و مسلکی در شوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنان در اداره لوی سارنوالی هم یکنون فعال است. این تشکیل به 34 ولایت افغانستان انکشاف یافته، در 25 ولایت افغانستان خانم ها حضور دارند که برای قضای خشونت علیه زنان در موقعش رسیدگی صورت میگیرد. سیستم ثبت قضایا در اداره لوی سارنوالی در قبال قضای خشونت علیه زنان حساس شده، هیچ قضیه بدون ثبت باقی نمیمانه و میاده که قانون پیش بینی کرده حتی از طریق وسایل پیشرفته برای سارنوال یا برای همکارای ما ضرب الاجل پیش بینی میکنه که به خاطر رسیدگی به این قضیه اینقدر موعد باقی مانده. بازم تاکید میکنم که قانون من خشونت علیه زنا و رسیدگی به این جرائم با دقت کامل، با حفظ یا با تاکید بر اهداف قانون که همانا حفظ شیرازی خانوادگی و کلان خانوادگی تطبیق شده، ما حاضر هستیم هر شخص هر فرد در قبال هر قضیه که نگرانی داشته باشه پاسخگویی داشته باشیم. یک آیک اوراق اسناد و اجراءات ما را از طریق شما یا سایر طریقه ها در اختیارشان قرار بدیم و تا نگرانی ها مرکوش شد. همکاری نزدیک در امر مبارزه با خشونت علیه زنان با نهادهای دیگه مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت محترم امور زنان و نهادهای دیگری که حامی بله. حقوق زنان هستند وجود دارند. همیشه و همواره جلسات بین ادارات دایر میشه. ما گزارشات خود و معلومات خود بر مردم افغانستان و
بله.
این نهادها و اداراتی که در راستای حمایت و دفاع از حقوق و آزادی زنان کار میکنند شریک ساختیم.
بله.
هیچ گونه نگرانی در قبال موارد. یک چیز دیگر هم میخواییم جا داره تاکید بله. کنیم که نه تنها بر قضایای از این خانم ها رسیدگی و موقع صورت گرفته، بلکه ما حمایت و دفاع از این قربانی ها را داشتیم. مرجع مشورتی ها، دفترهای مشورتی در کنار سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زن ما ایجاد شده اینا همیشه بر کسی که قربانی خشونت ها علیه زنا هستند مشوره ها میتن بر ادامه زندگی و تداوم زندگیشان، ادامه یا پیشبرد قضایشان. مساعدت های حقوقی با اینا صورت میگیره. وکیل های مدافع رایگان از طریق وزارت محترم اصلیه در اختیار از اینا قرار میگیره تا از قضیهشان به شکل جانبه در کنار سانموال به پیش ببرند. ما مرجع روان درمانی در چوکات معاونیت مبارزه با خشونت علیه زنا در لوی سانموالی ایجاد کردیم که تا خانمهایی که مورد خشونت قرار گرفتن از لحاظ روانی یک بار مورد معاینه قرار بگیرند، در صورتی که ضرورت باشه برای توسعه ادویه ها یا مشاورای لازم برشانی مشورات داده شده. یک دستاورد عظیم و بزرگ و قابل ملاحظه اداره لوی سانموالی در بخش حمایت و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندا خصوصا رسیدگی به قضای خشونت علیه زنا بوده. تعهد اساسی دولت، تعهد اساسی داری لوی سانموالی در این امر وجود داشته و ما در این قسمت گام های را برداشتیم. حاضر به پاسخگویی در نه تنها از در سطح مجموعی هستیم، بلکه در قبال هر قضیه هستیم که نگرانی وجود داشته باشد.
بله.
صرف بعضی اوقات قضایی که زمان گیر میشه یا یک مقدار زمان ضرورت می داشته باشه، دقت بیشتر هم کارهای ما رو در قبال از اون قضیه و قضایا خواهان هستن.
بله.
و مطالبه معلومات از بعضی مراجع دیگر این سبب میشه که قضا یک مقدار زمان بیشتر را بگیره.
بله.
اما این زمان در همون محدوده از قانون پیش بینی کرده و به خاطر دقت بیشتر و انجام تحقیقات با وجه
بله.
از جانب دیگر.
تشکر سخنگوی لوی سارنولی افغانستان جمشید رسولی که با ما بودین و در رابطه با تشویشایی که موجود بود به شنونده عزیز معلومات دادین. شنونده عزیز، شما میتونین با ما تماس بگیرین و در مورد این موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین. اگر کدام سوال مشخص دارین، فکر کنم یک شنونده ما هستن. بله سلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟ غزنی ولایت نه خراغ لخبرونه ته مهربانی
رقم موضوع خو په پارسی باندې غیر پارسی باندې ما سره نه خوښه د استاد موضوع په کوم مبارک
زه به مخکې لدی چې ما غوښتل چې یو څه د دې خبرونه چوړ موضوع نن د خبرونې په عدلي او قضایي بنسټونو کې چې کوم مېرمنې مراجعه کوي، انتقادونه موجود دي چې دوی قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي، چې یو مدافع وکیل مو هم لرله هغه خپلې تجربې شریک کړي په دې رابطه باندې کوم تشویشونه چې وو. د لوی سارنوالۍ ویاند هم خپلې خبرې لرلې، دوی ویل چې بعضې قضایاوې داسې دي چې هغه وخت نیسي، اما په ټوله کې ډاډ ورکړ چې دغه قضیو ته په وخت رسیدنه کیږي. نو د خبرونې موضوع دا د مهرباني ورور
اول خو ته یې د خځو حقوق شاته وغورځوه د موږ په تېره ورځ کې په کابل کې 14 وسو خونړۍ همده وسو سل نفره د موږ شهیدان سو ته دغه خځو خوشاله.
بله ورور، بالکل پرونی پیخه خنړی پیخه و ما زمونږ خبرونه موضوع لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل خبرونه موضوع مو تشریح کړه هم دې برخه ته ځنګړې شوې ده. د ازادي رادیو نور خبرونه شته دي چې په کافی اندازه په دې رابطه باندې بحثونه شوي او لا هم کیږي. یو بل اوریدونکو لرو، دوی بره واخلو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکړئ لکم زینه ماډی کنیولې.
محمد قاسم زواک نه لمن نه سفر پړی کې
زواک صاحب، مهربانی وکړه هلمند نه خراغلې.
ډیر مننه کوم واکه نام ډیر ادارو کې او پاسروالو کې ډیر څه ځکه ویل لري خو پر وخت راځي د ګیرګي ځکه چې دوی مدافع او وکیلان لري متاسفانه چې هر کال په ګرګونو مرمنې له حقوقو څخه فارغېږي خو دوی دغه عدلي بخش نه انتخابوي دوی یوازې ډیپلوماسي انتخابوي چې هغه په نورو ادارو کې کار کوي خو دغه ګورو دغه مشکل په هر ولایت کې شته په خاص ډول په هلمند کې دغه مشکل ډېر دی.
بله مننه کوم زواک صاحب. زواک صاحب له هلمند نه اړیکه نیولې وه. دویم خی موضوع ته اشاره وکړه چې اکثره د هغه مېرمنې چې د حقوق برخونه فارغېږي نو هغوی ډیپلوماسي انتخابوي او مدافع وکالات یا نورو برخو ته اړوند برخو ته زیات علاقه مندین نه لري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو. له تاسو هم ډیره مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.